په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو، زه نوریاس نوریم او په یوې بلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوي او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې، ویل کېږي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې. په کابل کې بیا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوي غړو ته د روزنې پروګرام پیل کړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو سیاسي استازي خبرې کوي. د افغانستان د سولې وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی روزي، او امریکایي سناتور ران جانسن ویلي د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. په قطر کې د امریکا وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل شوې. هلته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې او ډېر پرمختګ شوی دی.
دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به یې پای ته ورسوو. ډېر امیدواره دي دواړه لوري، او خصوصا د طالبانو لوری چې ژر به اوسي.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو نه هم دور روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد وایي چې د دې دور په پای کې به کابل ته ځي. د افغانستان د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره پلاوی روزي. د دې وزارت ویاندې نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د دې لپاره روزل کېږي چې د افغانستان حکومت او خلکو ښه استازیتوب وکړي. د افغانستان حکومت په تمه دی چې په دوحه کې د خبرو په پایله کې به د امریکا استازي او وسلوال طالبان پر دې موافقه وکړي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وشي. د افغانستان د سولې وزارت ویلي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د خبرو لپاره 15 کسیز پلاوی تیار شوی دی، خو حکومت د پلاوی د غړو نمونه لا نه دی اعلان کړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن کیف ته ورسېد. د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې چې ولادیمیر زلینسکي د اوکراین جمهور رئیس ټاکل سوی، دا اول وار دی چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی کیف ته ځي. په اوکراین کې د امریکا سفارت نن په یو رسمي بیان کې لیکلي چې جان بولټن هغه هیواد ته د دې لپاره تللی چې د اوکراین د خپلواکۍ او د اوکراین د خاورې له بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. بولټن به له اوکراینی چارواکو سره ګوري. جان بولټن تر دې ورځ مخکې ټویټ کړی و چې په داسې حال کې چې د حکومتي ځواکونو او روسیه د پلویانو بېلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا متحده ایالات د اوکراین د نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اصلاحاتو د پلان او د اوکراین د ثبات لپاره د هغه د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اوکراین د گاونډي هیواد بیلاروس چارواکو هم ویلي چې جان بولټن به له ولسمشر الکساندر لوکاشینکا سره د کتنې لپاره هغه هیواد ته ورشي، خو د بیلاروس له لوري د دې کومه دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې او امریکایي چارواکو هم لا دا خبر نه دی تایید کړی. خو که داسې وشي، بولټن به په تیرو شلو کلونو کې لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی وي چې بیلاروس ته ورځي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ران جانسن د امریکا د وسکانسن ایالت له جمهوري غوښتونکو سناتورانو دی. هغه د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو په یوه پلاوي کې روسیې ته د تګ پلان درلود. ران جانسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د اروپا او سیمه ییزو امنیتي همکاریو د برخې مشر دی. د جانسن دفتر پرون وویل چې هغه پلان درلود چې د روسیې له حکومتي چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره وګوري، خو په بیان کې نه دی ویل شوي چې جانسن دقیقا څه وخت روسیې ته روان و. په امریکا کې د روسیې سفارت د دې بیان تر خپرېدو وروسته ویلي چې جانسن په دې سفارت کې د ویزې غوښتنه نه ده ورکړې، او روسیې ته د تګ د پلان په اړه یې هم معلومات نه دي وړاندې کړي. د ایران حکومت ویل امریکا سره به تر هغه وخته چې پر تهران خپل ټول بندیزونه لرې کوي ونه ګوري. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي و چې په مناسبو شرایطو کې له روحاني سره خبرو ته تیار دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په ټلویزیوني وینا کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې خبرې وکړي، خو لومړی باید امریکا خپل ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او غیر مناسب بندیزونه لرې کړي. روحاني ټینګار کړی چې هیواد یې هیڅکله هم اټومي وسلې نه دي غوښتي، او که چیرې د ایران ګټې خوندي نیسي له هغو مسؤلیتونو به وژسپکوي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې پر اساس یې لري. او د ترکمنستان په ختیځ کې پولیسو د هغو کسانو په نیولو پیل کړی چې د نقدو پیسو د قحطۍ له امله د پیسو د ماشینونو یا ای ټي ایم په وړاندې نوبت جوړ کړی دی او لیکي لیکي خلک ورته ولاړ دي. د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې وایي چې نیول شوو کسانو ته ویل شوي چې د ای ټي ایم ماشینونو ته دې په کتارونو کې نه درېږي او بیرته دي او هغوی بیرته خوشي شوي دي. په ختیځ ترکمنستان کې دولتي شرکتونو او نورو ادارو هم خپلو مامورینو ته ویلي چې د پیسو ایستلو لپاره د بانکي ماشینونو ته نوبت نه نیسي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قولی بیرت محمدوف د اگست په 19 نیټه پر خپلو خلکو سخت انتقاد وکړ چې د ای ټی ایم ماشینونو مخې ته لینونه جوړ کړي وي او د خپل هیواد د مرکزی بانک مشر یې ترټلی چې د داسې ماشینونو پر استعمال سم کنټرول نه لري. په ترکمنستان کې د مامورینو تنخواوې د تقاعد پیسې او د زده کوونکو معاشونه یوازې د بانکي کارت څخه ترلاسه کیږي. د ترکمنستان خلک اجازه لري چې یوازې تر 200 منټو پورې چې $500 کېږي په ورځ کې له خپلو کارتونو وباسي. خلک د ډیرو پیسو د ایستلو لپاره حتی د شپې د ای ټی ایم ماشینونو مخې ته په لاینونو کې ولاړ وي او نوبت یې جوړ کړی وي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم وګوري د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې پرپورونو کې به واورئ چې په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. له د هېدي امریکا غږ آشنا راډیو خبريال وایي خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخله شوې دي.
ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به وسي.
په کابل کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت بیا له طالبانو سره په احتمالي بین الافغاني خبرو کې د ګډون کوونکي پلاوی غړو ته د روزنې یو پروګرام پیل کړی. د هغه پلاوی چې نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
یو تعداد سیاسيون مخور شخصیتونه اعتراض کړي چې دا غیر افغان شمول نه دي، هم شمول نه دي، موږ ته باور نه لرو.
په اورزګان کې د جګړې د لومړی کرخي سرتیر شکایت کوي چې د میاشتو تنخواګانی نه دی ورکړل شوی.
ان شاء الله پرسونل ډیر ستاسو مګر چې ماشونه پر وخت ورسیږي، ماشو سره په تکلیف راچار امیر مالی راځي مرده دوه میاشتو ماشوري بدلیږي.
په نړیوال مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي ایران به تر هغه د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبري ونه کړي چې واشنگتن پر تهران بندیزونه لري کړي نه وي. د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو د خزو او ګوري اچار دوونیزي خبرونه مهیروي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازي اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې نن بیا د طالبانو د پلاوی او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پیل شوې. دا د دوه لورو ترمنځ خبرونه هم پړاو دی چې د تیرې پنځشنبه پورې پیل شوې ده. د طالبانو د دوحه د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر یو ټویټر لیکلی چې نن هڅه کوي د یو توافق وروستي ټکی هم نهایی کړي. په دې اړه مخکې په دوحه کې د امریکا غږ آشنا راډیو له خبریال ایوب خاورین سره خبرې وکړې او ترې پوښتنه مې وکړه چې خبرې اوس کومې مرحلې ته رسیدلې دي.
مخکې تاسو ویل چې د افغانستان لوري د هیات روزنه پیل شوې ده او په هیات باندې د همدې نمایندګۍ کې چې دلته قطر کې خبرې ډېرې پرمختللې دي، نو د دې تمرکز او فکر هم پر راتلونکي ګام باندې شوی ده. دغه وروستي ټکي کېدای شي نن خلاص شي او یا ښایي سبا خلاص شي، اما په مجموع کې چې کله موږ د دوی سره غږیږو وایي ډېر ژر به پای ته ورسوي.
تروسه پورې د افغانستان حکومت د پندلس کسیز مرکچی پلاوی چې په پام کې د بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي نمونه نه دی پډاګه کړی او د هغه مسله و چې طالبانو هم پر انتقاد کړی او دا موضوع به هم نن پرون را برسېره شوې ده. کله چې خبرې تر دې حد پورې رسیږي چې بین الافغاني خبرو ته تیاری نیول کیږي، آیا د دوی دا غوښتنه نه و چې باید د هیات د پلاوی نمونه پډاګه شي؟
د طالبانو غوښتنه د نمونه سره د دلچسپي نسته، خو د تیر ور د حیات په تیر د ګلمندي او د حیات د ګړی بای د ویتی د افغانستان په یاکل شو کالو کې چې د کابل په حکومت کې حضور درلود او یا په دې نظام کې شامل ول، یعنی ټول سیاسي اړخونو نمائندګي باید کې وسی. دوی خبره دا ده
خبرین صاحب د خلیلزاد ورستیو څرګندونو په وړاندې په قطر کې د طالبانو د دفتر کوم موغړو کوم اکسل عمل خوځلای دی پرون هغه راپورونه خبره شول خلیلزاد په کلکه رد کړل د دوه طالب قمندانانو لخوا چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو توافق په نتیجه کې به امریکا د افغان ځواکونو لملاتړ لاسه اخلي او د غرس طالبان بیا هم کولای شي چې په افغان ځواکونو باندې حمله ته دوام ورکړي. خلیلزاد دغه راپورونه په کلکه رد کړل
پرون چې کله غونډه خلاص شو د دولت وجي څو چې دې د طالب مشرانو سره ودرېدل همدغه پوښتنه مې وکړه او دوی ویل چې هغه راپور هم سم نو اول به د هغوی څوک دي دا قمندانان او ځواب یې هم سم نو څه ضرور چې داسې راپورونو ته سړی ځواب ورکړي.
خاورین صاحب تاسو چې اوس هلته یاست له نږدې د دواړو پلاو لاس تاسو سره ګوري څه ویل کیږي چې په نن سبا کې به کوم یو توافق حاصل شي کنه؟
هو ډېر امیدوار دي دواړه لوري او خصوصا د طالبانو لوري چې ژر به وشي.
په دغه حکې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ایوب خاورینو په کابل کې بیا د افغانستان حکومت د سولې ملک چی پلاوی له طالبانو سره د سولې احتمالي خبرو لپاره د افغانستان حکومت البته چمتووالی نیسي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وای له څو ورځو رئیس دغه ملک چی پلاوی تر اوسه نمونه نه دی په ډاګه شوی په خپلو کې د ښې همغږۍ په هدف سره راټولېږي. خاطر پردې نور جزئیات اوروي.
د سولې 15 کسیز مرک چی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سولې وزارت وای دغه مرکچ پلاوی د څو ورځو راهیسې د خبرونه په ترڅ کې په خپلو کې د ښه همغږۍ په خاطر سره بوخت دي. د دې وزارت ویان د ناجیان وری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دې پروګرام مو خدای چې هغه یعنی مرکچی پلاوی د سولې خبرو لپاره خچمتوالی ولري ترڅو دوی حالت هغه ډول چې د افغانستان د حکومت او خلکو غوښتنه ده پر مخ ولاړ شي.
تر اوسه د 15 کسیز پلاوی نوملړ نه اعلان شوی خو ویل کیږي چې په دې خبرونه کې د ملکی خدمتونو او اصلاحاتو کمیسون رئیس نادر نادری د ولسی جرګې پخوانی غړي فوزی کوفي او د سولې علي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم ګډون لري. افغان حکومت په قطر کې د امریکا او طالب استاذ ترمنځ د نهم پړاو خبرو پایلو ته سترګې په لاره دی. د سولې وزارت وایند ناجی انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې پای ته ورسیږي افغان مرکچ پلاوی به له طالبانو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې د نهم پړاو خبرو وروسته به طالبان له افغان مرکچی پلاوی سره د یو طرف په توګه وګوري نه د افغان دولت په استازیتوب. سهیل شاهین هم داشن ویلي و چې تمه ده په نهم پړاو خبرو کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک وروسته شي. خاطر پردیس ازادي راډیو کابل.
پر همدې موضوع به هم خاطر پردیس د سیاسي چارو لکتونکو احمد سیدی سره مرکه کړې ده. د افغانستان د حکومت لخوا د 15 کسیز پلاوی مرکچی پلاوی د روزنې پر مسلې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتئ چې آیا د طالبانو استازي به له دغه مرکچی پلاوی سره په بین الافغاني خبرو کې انکېني؟
که چې زه داسې برمان نه لرم چې دغه 15 کنه څوک دي د شاره تاکید شوی وزارت دولت سره په ورکشاپ کې دي. زه دومره زیات معلومات نه لرم دومره اوریدلی چې هیئت تاکل شوی اما یو طرف سیاسیون مخور شخصیتونه اعتراض کرده چې دا غیت افغان شمول ندی همه شمول ندی موږ پکې باور نه لرو. تر هغه وخت پورې چې هیئتی چې د افغانستان تاکل کیږي همه شمول نه وي نتایج هم دغه کار نتایج هم دومره موثر و ثمر بخش و نه وي.
بله جناب سعیدی صاحب دغه ټیم کولای شي چې دا اوس کوم ټیم باندې چې یا کوم مذاکراتي ټیم چې د حکومت له لوري ترتیب شوی دا 15 نفری دغه ټیم کولای شي له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو باندې خبري وکړي. یا په بل معنی کدا پوښتنه ده نه دسه و پوښتم چې طالبان غواړي له دغه ټیم سره کینی خبرو ته؟
طالبان د دولت سره د حکومت سره نه کینی اما دغه هیئت چې د یو جناب طرف نه د یو سیاست له طرف نه یو ګوند طرف نه د یو شخصیت له طرف نه لاړ شي مشکل نه لري. نور جناګان هم دي نور شخصیتونه هم په خپل مسکو کې هم لاړې دولت هم لاړې نور ځای ته هم لاړې نور ځای ته تپېدي. اما د دا چې نمائندگی د وزارت دولت د سولې وکړي طالبان په دې ادرس تاسو سره مذاکره نه کوي.
بله سیدی صاحب، په قطر کې یا مهاله نه هم پړاو خبرې روانې دي د طالبانو امریکایانو لوري، او دلته افغان حکومت هم د یو ټیم د جوړېدو په حال کې دی چې یا جوړ شوی دی. څه فکر کوئ که چیرته د طالبانو د امریکایانو ترمنځ توافق لاسلیک کیږي او افغانان یا دغه ټیم سره طالبان نه کینی، نو دغه سوله ستاسو په نظر باندې یو افغاني سوله کیدی شي؟ بیا
دغه مذاکرات چې په قطر کې د آقای خلیزاد او طالبانو په مخ کې روان دي، دغه مذاکرات افغاني نه دي، ملی نه دي، د افغانستان د خلکو نمایندګي نه دي. دغه مذاکرات د امریکایانو په طالبانو کې دي. بیا نه هر فیصله چلته کیږي، هر امضا چې کیږي تر هغه پورې چې د افغانستان حکومت، دولت، خلکو، احزاب، مخور شخصیتونو پکې نقش و نه لري، دغه صلح شکننده وي، دوامدار و نه وي، بلکې یو کار کوي چې یوازې بیرغونه به تبدیل شي، جنگ به ادامه پیدا کوي.
د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کوي. د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدل شي. په اورزګان کې د جګړې د لومړي کرخي سرتیر شکایت کوي چې د میاشتو میاشتو تنخواګانې نه دي ورکل شوې. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت ترين کوټن جديد د جګړې په لومړي کرخه کې د پروتو سرتیرو حال اخیستې. ډیرو سرتیرو ورته ویل چې د تنخواو ستونزې لري او دا مسله د دې سبب شوی چې ډیر ملګري، ډیر سرتیر خپل دند پرېږدي. د ازادي رادیو خبريال دغه شکایتونه د دې ولایت د امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم شریک کړي دي. نور به د شرافت پر پورت کوو.
زه د ترینکوټ ښار څخه 15 کیلومتره لرې د کپترخانی سیمې ته راغلی یم. دغه سیمه له تیرو څخه کم څلورو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه ده او هر ورځ او شپه د درنې جګړې شاهد وي. دغلته په مرچلو کې ناست پرته له افغان سرتیرو بل څوک نه تر سترګو کیږي، ځکه هر ثانیه او دقیقه د مرګ ویره وي. دغلته افغان پوځیانو د ځانونو لپاره مرچلې په ځمکه کې جوړې کړي، ځکه هغه مخ کې شته کورونه او باغونه د تیرو څه کم درې کلنې جګړې پر مهال لوټي لوټي سوي. شراغاتی موري په یاد سیمه کې د یوې امنیتي پوستې قومندان دی. د خپل توپک په درې رنګ بیرغ ښایسته کړي او خپل په مرچله کې ناستې زما په لیدو سخت خوشاله شو او سم د سیمې مخې ته راغلی، ځکه زړه یې لګیلو ډاکو. تیموری ته د دې فرزای چې زده مرکه بلنه ورکړم خپلې ګیلا وکړه چې تاسو ولې زموږ ژغ تر لوړ پړو چارواکو نه رسوي. د ازادي رادیو ټول شپه او ورځ د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه یې لوړ پړي مشران په یو نوم او بل نوم ترې ګرځوي او خپل شخصي جیبونه ته اچوي. تیموری وای دغلته د دوه لستنو پولیسو پر سر کومندان دی، خو یې لکیرو 15 میاشتې نه دته او نه هم ملګرو ته ماشونه ورکول سوي.
شراغت یموری ما اصلی د چوری دلسوالی و سیدون که هم دلتا وز پاول کمربند که پرواتیم پوستال را ما یو خود ما شاد استون زیزی گوره چه از کردی خوارم با کمربندوی که ناسی طولا انشالله پرسونال دیرستا منگر چه و ماشون پروا خوار سیر ماشو سر پا دکلیپی یو خود کارتون نو ور جوری بل چه ور جوری اغا پا دو دری میاشت که ور جوری یا دو دری میاشت ماش بلو بلاری دا خود مرش پا واسه نه دا پراچار امیر مالی رازی مرد دو میاشت ماش وری بدلی جد خپل کمربند می ساتل دی خپل وزی پی اثر کو چ کماندانی توارش امیر مالی بدل سوی رازی چو میاش بعد رازی اول ز خپل زان در شزه و دو کماندانی سره لازم ده څلور پنځه میاشتې ماښه ورید زوړ امیر مالیه د دې وځ بل ناسه غول ماستر دې ماښه نسنو بلز ما ماښه لاړی وځ چاته هم چا بغیر کن څنګه و
د پوسټ دې دغه کماندان د غراز ازادي راډیو ټول چې یو شمیر ملګرو یې کلونه کلونه دندې تر سره کړی او ټفیان هم سول، خو یو افغاني ماښه د دولت له لوري نه دی ورکول سوی چې ورسته یې دندې فریښول او د پولیسو له لیکو څخه ووتل.
ما دا جو وستک یعنی جلس کاله کی چې زدا دی کارټون اسنادو نارڅل رم په دې جلس کاله کی ما یو ورځ ناغنه د کړه دام پاول کمربند کې ناسم نو پر دا رقم بل خو خبريال صاحب ناس کار ګریږي نو بل یو ګریږي د چا ماشنه پر وخت رسیدلې دی دنج پریش دی وسول ما سره دوه درې نفر دی غو دند پریښول نو وسم نفر دوه ځغام پریږي نو خو ماشه پر وخت نه رسیږي.
یوازې تیموري نه دی چې د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي، خو ماشونه شخصي جیبونه ته ځي. زه د ترینکوټ ښار اړوند د سولې فنومي ویبل سیمې ته راغلم. دغه سیمه هم د جګړې لومړی کرښه ده. په دغه سیمه کې په مرچله کې له وسلوالو طالبانو سره ګوته پر ماشه ناست یو بل سرتیری سالم محمد سمسور بیا ازادي راوړي ته داسې وویل.
نوم یې سالم محمد سمسور دی، عسکري مې دنده ده زپوله دره کوترخانې د کمربند سیمه د بجر کوترخانې په سیمه خلینو خزیم تا ولیدل زاین مم تا ولیدل د په دغه مچکه کې مرجنګیر دغه چې مرد او زه دا نور دغه وګانو ده هم دغه سی و چې ماشین ژوندۍ ورکسه بره هغه عسکري پر شو لاغه زیات عسکري پر شو چې ماشین سره کوم ورکسه او دغه څنګه چانکلو چې دا څنګه ماشین څنګه ورکسه
د جګړې د لومړی کرښه دغه سرتیری وای کچيري پر وخت اکمال او ماشونه پر وخت ورکول سي نو هیڅ کله به هم وسلوال طالبان پر دې باندې ورلاسي نسی. ازادي راډیو د جګړې د لومړی کرښه دغه سرتیری ستونزې د ورزګان ولایت د امنیت کمانډان دی لمسولینو سره شریکی کړي. دغه ولایت امنیت کمانډان محمد خطاب خنجری بیا د ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو سرتیرو خبرې رات کړي. دی وای ټول سرتیرو ته پر وخت ماشونه ور کړی او د هیڅ یو سرتیری ماش هم چا نه دی خوړلی.
مکمل پورا به کسی که خدمت میکنه دی وطن ما مکمل بر از امو هم مرکز هم لوکاب مرکز ما کس بانکی هست میرن از بانک میگیره یک تعداد محدود کسا کارت های بانکی نداشته باشن از امرت مالی بر نماینده هایشان به معتمدینشان توزیع میشه تا هنوز کدام شکایتی به ما نرسیده روی در ارتباط اگر کدام چنین شکایتی به ما رسیده باشه هیئت توظیف میشه در ساحه و از پیش بازخواست
دا په داسې حال کې د چله دی وړاندې هم د غلطه چارواکو ویلي و چې په دغه ولایت کې ځکه وسلوال طالبان پر افغان سرتیرو برلاسي دي چې د پولیسو تشکیلات کم دي او د پولیسو لیکو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه ده. اوس اندېښنې دا دي که چیرې د پولیسو ماشونه او دغه ډول نور حق حقوق یې شخصي جیبونو ته ځي نو شته پولیس به هم له دندو لاس پر سر سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندز ښار اوسیدونکي په ښار کې دننه د پوځي وسایطو له ګړندي تګ څخه شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي اکثره پوځي وسایل د ترافیکو اصولو ته د اصولو پام نه ساتي او په ډیر سرعت واټونو کې تګ کوي چې د ترافیکي پیښو پر خطر سربیره خلکو ته ډیر ستونزې هم راولړې کړې دي. په دې اړه نور حال له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین پر راپورټ کې.
د کندز وسیدونکو په خار کې د پوځي وسایتو ګړندۍ تک څخه شکایت کوي. د دې ولایت وسیدونکو شکایت کوي چې له یو خوا د کندز ښار واټونه خورا تنگ دي او بل خوا بیا د افغان ځواکونه په دننه ښار کې پوځي وسایط په ډیر سرعت سره چلوي او اصلا د عامو وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي. د کندز ښار دوه تنو وسیدونکو محمد نعیم او رضوان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کندز کې د امنیتي وسایط لکه ټنګ رینجر دغه په ډیر سرعت سره تیز د سرکو کې تیریږي سه هیڅ چاته پام نه کوي. کوم وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي.
د کندز کې د نظامیان سې ډېر پاملرنه نه کوي. ترافیکي پیښې راپېښې ډېر په سرعت باندې ګرځي او قانون نه مراتوي. هر ځای ګورې سه ټکر کوي او د ګرد ملکي خلک ترنه په عذاب دي فقط لکه سړک خاوان سي.
د دوی په خبره چې د افغان پوځیان اصلا هیڅ د ترافیکو اصول او قوانین نه مراتوي او د غرس په دننه ښار کې د بې نظمۍ او د ترافیکي پیښو سبب هم کیږي. د کندز په هنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي محصلې ښکلا کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله یو محصله یم کله چې موږ پانتون ته ځو د رینجر د نظامي خلکې سم نه ځي د موټرونه ترافیک پیښې رامنځته کیږي. موږ سم له ښاره تېرېدلی نه شو او ډېر ستونزې سره مخامخ کیږو. ترافیکي قوانین هیڅ نه مراتي دي، ډېر بېغوري کوي.
د کندز ولایتي شورا هم د خلکو د خبرو په منلو سره وایي چې دغه ستونزې په وار وار په امنیتي غونډو کې یاده کړې ده خو تر اوسه پورې ورته رسېدنه نه ده شوې. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه وویل. موږ هر ورځ په ښار کې د ترافیکي پیښو شاهد یو چې د پوځیانو بې غوري له کبله رامنځته کیږي او موږ له اړوند چارواکو غواړو چې دغې ستونزې ته رسېدنه وکړي تر څو په ښار کې د بې نظمۍ مخه ونیول شي. بلخوا د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي هم دغه ستونزه مني او زیاتوي چې د ولایت رهبرۍ په دې اړه یې د امنیتي او دفاعي ارګانونو چارواکو ته سپارښتنه کړې تر څو په ښار کې د پوځي وسایطو د ګړندي سرعت مخه ونیسي او له سرغړوونکو سره قانوني چلند وکړي. ښاغلی مرادی په دې اړه وویل.
امنیتي چارسه کې البته په دې باندې جدي پریکړه وشوه، د کندز والي له ورته امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه. هغه کسان چې د نظامي وسایطو په تیز رفتارۍ کې غفلت کوي، چې په دې برخه کې دوی په ډېر سرعت سره په ښار او شاوخوا سیمو کې خلک ځوروي، د هغوی سره قانوني چلند وکړي.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی، له دې وړاندې هم کندوزیانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې. خلک وایي چې د امنیتي ګواښونو او د جنایي جرمونو برسیره په ښار کې د پوځي وسایطو ګړندي تګ هم د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړې دي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندوز.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران له امریکا سره خبرو ته شرط کې خو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي لومړی باید متحدي ایالات پر ایران د بندیزونو د لرې کولو لپاره اقدام وکړي، بیا به تهران خبرو ته چمتو شي. د ولسمشر روحانی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په مناسبو شرایطو سره آماده دی چې د ایران له ولسمشر سره وګوري او د دواړو هیوادونو پر لانجمنو مسایلو سره خبرې وکړي. فریبا ظاهر تفصیل اوروي.
د ایران ولسمشر وای تر هغه بل امریکا سره خبرې ونه کړي چې پر دې هیواد د واشنگټن بندیزونه نه ویل رسوي. د خبره د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په وی وینا کې وکړه چې د دې هیواد په دولتي ټلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خبره ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه د فرانسې په بیاریتس ښار کې د جی او هیوادونو په سرمشریزه کې روحانی یو عالی مذاکره کوونکی وباله او ویل چې د مناسبو شرایطو پر مسته کې دوه سره به له نوموړي سره وګوري. هغه هم در زیاته کړې چې په څو اونیو کې د ایران له ولسمشر سره لیدنه رښتونه ښکاري. د شغلی ترامپ په خبره فکر کوي چې ولسمشر روحانی غواړي له ده سره وګوري. که څه هم د ایران ولسمشر د اگست په 16مه د ولسمشر ترامپ د خبرو په دوام کې وویل چې که وپوهیږي چې له یو چا سره یې لیدنه نتیجه لرلی سي نو مخ به ونه ګرځوي. د دې اشاره د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې رامنځته شوی اقتصادي وضعیت ته، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په نننۍ وینا کې حسن روحانی په ښکاره شرط کېښود چې لومړی باید امریکا اقدام وکړي او پر تهران د په وینا ټول غیر قانوني، غیر عادلانه او یو اړخیز بندیزونه لري او بیا به ایران خبرو ته چمتو کیږي. د امریکا ولسمشر د پرونیو خبرو په یوه برخه کې پر دې هم ټینګار وکړ چې ایران نسی کولای اټومي وسله او بالستیک توغندي ولري، خو په دې اړه د ایران ولسمشر خپل پخوانی دریځ بیا تکرار کړ چې هیواد یې هیڅکله اټومي وسله نه غواړي. ایران تل ویلي چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. حسن روحانی نن زیاته کړه چې که یې ګټې خوندي نسی نو تهران به د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو ماتولو ته دوام ورکړي. د دوه هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجې هغه مهال ډېرې سوې چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووتله او پر تهران یې لا ډېر بندیزونه ولګول. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد ځپلی دی او حتی پر حکومت د ایران د خلکو غصې او انتقادونه یې راپارولې دي. دغه مسله د امریکا ولسمشر هم پرون یاده کړه او ویل چې د ایران اقتصاد زیان لیدلی دی او زیاتوي چې دی نه غواړي د ایران د خلکو دا وضعیت وویني، خو تر څنګ یې نه غواړي ایران اټومي وسله ولري. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د یو لړ ډیپلوماتیکو نوښتونو په ترڅ کې پرون هیله وښوده چې وکولای سي په راتلونکو اونیو کې د ترامپ او روحانی ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي.
ستاسو له پیغامونو
حضرت نے پروان خبر کوم د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د زربو سیمه څخه موږ د حکومت نه دغه خواهش چې دلته زموږ سړکونه دی باید د ولایت سره وصل شي او ولایت د ولسوالۍ ځانو سره وصل وي. باید د سیمه چې موږ د کونړ، ننګرهار، لغمان نه تیریږو او یو خپل ولایت ته ولې تاریخ ولې نه یو خپل ولایت ته چې سړکونه باید وصل شي او زموږ د حکومت نه دغه خواهش دغه خام سرکونه کې موټرونه چپکیږي او ډېر داسې حادثې شوي دي او دې نور زمونږ وطن کې سوله او آبادي راولي.
حکومت سره پیسې نه ولې دغه یو مامور ته نور کیږي هغه یو خپل کار کوي یو کور په جوړ کې یا یو دکان په جوړ کې یا یو ویته یو دکان په خلاص کې، نو دا به بهتري او که به دا بهتري چې دغه شکایتونه دي او دغه تقاوت مامورین او سونې زیر ول کېږي او دا پروسه ورځه پروسه دا داخله اوسلنډ سوله چې ورته کابل او بس د خصوصو چې څه دا تقاوت کار چاخلی نفس خیجه دا په یو میاشت یې نه نشي اخیستلی. نو زما پر وزارت مالیه باندې همدا غږ دی او پر اشرف غني باندې همدا غږ دی، بس نور مو وخت نه نیسم. وسلام د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخو کورم ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم دغه پیغامونه اوریدلی یو ستاسو ستونزو ته مټه راوون غړي پام دې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. فرشته جلال زی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه باوړاندې کی.
په قطر کې د امریکا وسوال طالبانو د سیاسي استازو خبرې بیا پیل سوې. هلته د امریکا ژغښنا رادیو خبريال ایوب خاورین وایي چې د افغانستان د سولې په اړه خبري حساسې مرحلې ته رسیدلې او په خبرو کې زیات پرمختګ شوی. د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د طالبانو له سیاسي استازو سره د مذاکرو لپاره یو پلاوی روزي. د دې وزارت ویان دي نن ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی د ښې هماهنګۍ لپاره روزل کیږي تر څو د افغانستان د حکومت او خلکو مناسب استازیتوب وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولتون نن کیف ته ورسید. دی به د اوکراین جمهور رئیس ته د ولادیمیر زلنسکي تر رسیدو وروسته لومړی لوړ رتبه امریکایي چارواکی وي چې هغه هیواد ته سفر کوي. امریکایي سناتور ران جانسن ویلي چې د روسیې حکومت هغه ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. دا جانسن دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې هغه د روسیې له حکومت چارواکو په روسیه کې له امریکایي سوداګرو او د مدني ټولنې له سازمانونو او نورو کسانو سره د کتلو نیت درلود، خو په واشنگتن کې د روسیې سفارت ویلي چې جانسن د دوی څخه د ویزې غوښتنه نه وکړي. او د ترکمنستان په ختیځ کې د پولیسو د هوکسانو په نیولو پیل کړی چې د ای ټی ایم یا د بانکونو د څخه د پیسو درایستلو ماشینونو ته په لاین کې ولاړ وي. د ترکمنستان حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې په ورځ کې تر 200 مناتو چې 50 ډالره کې زیات پیسې له خپل بانکي حسابونو په نقد ډول وباسي. خلک د ډیرو پیسو ایستلو لپاره د رپورټونو پر اساس حتی د شپې لخوا د ای ټی ایم ماشینونو ته نوبت نیسي.
خاطر پر دې سپورټي خبرونه وړاندې کوي او له غوړو سره د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه د خزل لپاره او ګوډي اچار مهیروي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالیو په درشل کې سبا چهار شمه طوفان حریرو ته موچای عمل وبدل دی او بل پر وړاندې د لوبي ډګر ته راوځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشرات مسول شفیع شاداب د سې شمه پورز ازادي رډیو ته ویل چې د فوټبال غوړ لیگ سیالی به د روانه هجری میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام وکړي.
په ادامه مسابقات لیگ برتر فصل 8 لیگ برتر فوټبال افغانستان فردا چهارشنبه ششنبه مسابقه بین تیم طوفان حریرو و موجای آبو صورت میگیره و این مسابقه در فردا ساعت 6 شب ما در سالهای گذاشتم توانستیم از طریق لیگ برتر فوتبال افغانستان استعدادهای خوب را پیدا کنیم که مورد جذب تیمای ملی خود هم تیمای ملی زیرسن و هم چنان بزرگ سالان ساختیم رفت شدن اینا.
در غلی کرکل در افغانستان فوتبال فدراسیون لخواد ملی تیم لپاره در نوی و استعدادون در جلبول و پمخه جوریگی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د بنگلاديش پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبي په نوملړ کې شامل لوبغاړي د یاد لوبي لپاره بشپړه چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ بورډ په فیسبوک صفحه کې همدارس لیکل شوی چې لوبغاړي اوس مهال د متحده عربی امارات د ابو ظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پر خپل تمریناتو بوختي. د دې ترڅنګ په کابل لوبغالي کې هم د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د درې اړخیزو شلوريزو لوبلړۍ لپاره لوبغاړو تمرینات پیل کړي. د یادولو ده چې یوازنی ټیسټ لوبه د سپتمبر په 15 او تر 9 پورې به دوام ومومي او د درې اړخیزو لوبو لوبلړۍ بیا په د لسم اپیل او تر څلور وشتمه پورې دوام پیدا کوي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوي ده.
تر مستری کچې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې ملکه سوریا در پیژنو د افغانستان په تاریخ کې هغه میرمن چې تر نورو زیات هڅه د افغان میرمنو د ازادي تعلیم او هویت پیژندنې لپاره کړې ده
دا د نوي علوم سره آشنا و
مادر عزیزم یک زن فوق العاده بود
هغه زمانه کې حتی ځنګړي محکمه د ښځو لپاره جوړه شوې و قاضیان
که اماني تاریخ لږ څه و بس هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري
ملکه سوریا څوک و هغه په افغانستان کې د ښځو لپاره څه وکړل او وسنۍ میرمنې له ملکې سوریا څه الهام اخیستلی شي دا خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې چې فرشته غنی وړاندې کوي
په افغانستان کې چې کله د شاه امان الله خان خبره کیږي سم د واره د هغې ښځې انځور مو هم سترګو ته درېږي چې تل یې تر څنګ ولاړه وي او د افغان ښځو رسا غږ پاتې شوې ده دا ښځه ملکه سوریا نومیږي چې په 1281 لمریز کال کې په دمشق کې زیږېدلې ده ملکه سوریا د خپل شاهانه ژوند په لومو کې بنده نه شوه بلکې د خپل وطن ښځو ته یې هم پام وکړ او د دوی لپاره یې د دا کړو کار او خپلواکۍ غم وخوړ او ځینې هغه کارونه یې وکړل چې د ښځو لپاره یې د لومړنیو او بنسټیزو کارونو په توګه حسابولی شو ملکه سوریا د محمود طرزي په څیر د یو ستر انسان په کور کې رالویه شوې وه او بیا د شاه امان الله خان د ژوند ملګری شوه چې دې دواړو شخصیتونو د هغې په فکر او ژوند اثر کړی و شاه امان الله خان او ملکه سوریا د کم عمر نجونو په ودونو بندیز ولګوه د انجلۍ لپاره یې اتلس او د هلک لپاره یې 22 کاله د واده عمرونه وټاکل تر څنګ یې دا خبره هم وکړه چې هیڅ نارینه له یو زیات ودونه نشي کولی د علومو اکاډمۍ علمي غړی استاد حبیب الله رفی وایي ملکه سوریا یو لوستې میرمن وه او د خپل وطن د ښځو ستونزې یې درک کولې
د ترجی کورنۍ د امیر عبدالرحمن خان لخوا د هیواد نه شړل شوی وه او په دې فرصت کې محمود طرزي هم په ترکیه کې زده کړې وکړې د دې لور ملکې سوریا هم هلته زده کړې وکړې نو دا د نویو علومو سره آشنا وه په نویو علومو پسولل شوې یوه میرمن وه روښانفکره میرمن وه الحضرت امان الله خان د خپلې میرمنې په مشوره او په هڅونه او د خپلې خواښې په هڅونه په کابل کې په 1300 کال د مستوراتو لیسه جوړه کړه او د دې مستوراتو د لیسې مدیره اسما رسمیه د محمود طرزي میرمن وه عمومي څارنه یې ملکې سوریا کوله
شاعر او لیکواله نعیمه غنی وایي ملکې سوریا ځان د ماڼیو په دیوالونو کې ایسار نه کړ بلکې راووته او د ټولنې د بدلون لپاره یې هغه څه وکړل چې مخکې نه و شوي
ملکه سوریا چې کوم کارونه کړي دي که د اماني تاریخ له هغې څخه وباسو هم د ملکه سوریا کارونه په خپل ځای باندې ډیر زیات وزن لري ملکه سوریا ځان د قصر تر پرپردو کې ایسار نه کړ او داسې یې ونه انګېرله چې یو ملکه یم هغې له خلکو سره مستقیم ارتباط پیدا کړ له خلکو سره یې کار شروع کړ خصوصا له مرمنو سره یې کار وکړ او هغه مبارزه یې یعنی داسې کړه چې ښځو ته یې وروښودل چې یوه ښځه یوازې د ښځې له ادرسه هم مبارزه کولی شي
د ملکه سوریا په هڅو د شاه امان الله خان د پادشاهۍ په مهال ښځو ته ځانګړی اخبار ارشاد النسوان هم چاپېده استاد حبیب الله رفی د دې اخبار په اړه راته وایي
ارشاد النسوان هغه جریده وه چې کله د مستوراتو ښوونځی جوړ شو دا جریده هم ورسره نشر شوه او د دې جریدې مدیره اسما رسمیه د ملکې سوریا مور وه روح افزای معاونه وه چې هغه د محمد زمان خان طرزي لور وه دې دواړو لیکن نومونه یې نه پې لیکل نومونه به دوی مخفف لیکل او دا اخبار یې داسې چلاوه چې ټول مسایل ښځینه وو مثلا یو وخت غونډه شوې وه د باغ بابر په باغ کې د نوروز په وخت هلته ښځینه بازار جوړ شوی و دوکانداران هم ښځې وې او چا چې سودا ځینې کول هغه هم ښځې وې یعنی بابر باغ ته یوازې ښځې پرېښودې دغه خبرم پکې نشر شوی، حتی د هندي وی رقاسي خبر پکې نشر شوی چې حقوق په پیسې وی خیریه مؤسسه ته ورکړي. یعنی کوشش وکاو چې د اخبار ټول مطالب خزینه دنیا را ټول وی.
د شاه امان الله خان په دوره کې د ملکی سوریا په غوښتنه د خزو ځانګړي محاکمه رامنځته شو چې د خزو ستونزې پکې څېړل کېدی. د افغانستان د نوښت، سولې او پرمختګ مؤسسې مشره صفیه صدیقی وایي کوم کارونه چې په ټولنیز، حقوقی او سیاسی ډګر کې ملکی سوریا او شاه امان الله خان وکړل، ځکه دا ارزښت وړ دی چې تر ننه یې د ښځو په ژوند ژوره اغیزه کړې ده.
لومړنی هغه څه چې واقعا د دې هیواد ښځې باید په باندې وویاړي، هغه تعلیمي برخه وه چې هغه ډېره زیاته مهمه وه. په شاهي کورنۍ کې داسې رواج و چې کله چې به ناوې کور ته راغله، د ناوې پړونی به سړي جیک بی بی تینه پوښتنه کوله چې اوس رانه وغواړه چې څه درته درکړم. کله چې دا ځي په د شاه په کورنۍ کی کله چې د شاد میرمنې د مخینه پړونه پورته کوي، غیته وای چې ملکی وسو غواړه چې صدر ته درکم. هغه ورته وای چې زه یوازې د افغانستان ازادي غواړم. شامن الله اک دک پاتې کیږي چې دا ترقه مخته نه درنه وکړه. یعنی وګورئ دلته چې هم د خزی رول، هم د خزی هغه سیاسي بصیرت او هم د رنګ خزی ته هغه ازادي ورکول چې پی باندې باور شته.
د نیمه نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وژغېږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازیګر په 3:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 3:30 بجو ورسته اورېدلای شئ.
ملکه سوریا د خپل ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو ترڅنګ یو مهربانه مور هم و، خو هغه مور چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیوادنې مینې تخم شیندلی. شاه امان الله خان او ملکه سوریا شپګلونی او څلور زامن درلودل. د شاه امان الله خان او ملکه سوریا لور شهزادګۍ هندیه وای مور یې تل د ټولنیز عدالت، هیوادنې مینې او مبارزې درسونه ورکړي دي.
مادر عزیزم یک زن فوق العاده
بود. زما ګرانه مور یو فوق العاده ښځه وه. داسې مور نه وه چې هر شی به مو په غېږ کې واخلي او ښکل مو کړي. ډېر کله یې موږ ته ټولنیز درس راکاوه. هغې یو لوی زړه درلوده. د مستوراتو په نوم یې د نجونو لومړنی ښوونځی جوړ کړ. لومړی یې زما مشرې خویندې امنه، عابده او ملیحه ښوونځي ته ولېږلې او ورته یې ویلي وو چې تاسو باید له نورو نجونو سره توپیر ونه
لرئ.
شاه امان الله خان او ملکه سوریا د ښځو د ازادۍ لپاره دومره کار وکړ چې د هغه وخت روحاني شخصیتونو یې سخت مخالفت وکړ، ان تر دې چې په کفر یې تورن کړل. او همدا مسأله د دې سبب شوه چې تاج او تخت ری پاتې شي او له افغانستانه وتلو ته مجبور کړای شي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد زرغونه زیور وایي هغه بدلون چې شاه امان الله خان او میرمن یې غوښت په دې سبب دوام ونه کړ چې شرایط ورته برابر نه وو.
امان الله خان ډیر وخت په اروپا ته لاړ، د اروپا نه چې راغی د ځان سره خپل نوی نظری او مفکوري راوستي، خو مشکل دا و چې په افغانستان کې هغه شرایط لا زمينه دومره برابر نو مسیوات کمو. مخکې د امان الله خان د دورې نه په کابل کې خصو چادرې به اغوستله، مګر د چادرې په څنګ کې لباس او چې هغه ته دلاق ویلې هغه به اغوستله. نو کله چې د چادرې او د دلاق په څنګ کې د فتن د سی اروپאי لباس اورو رامنځته شو، دغه هم د فتن په خلکو باندې بد اثر وکړو. خلکو به په امان الله خان باندې دغه کوچ کافر شوه دي. اروپאי لباس او اروپאי فرهنګ دلته رایجه.
استاد حبیب الله رفیع بیا وایي چې شاه امان الله خان د خپل حکومت پر مهال یو شمیر نجونې د ملکه سوریا په غوښتنه ځکه ترکیه ته ولېږلې چې هلته د طب په برخه کې زده کړې وکړي او بیرته راشي په افغانستان کې کار وکړي، خو بهرنیانو دا مسأله د شاه امان الله خان پر ضد وکاروله.
د حضرت امان الله خان دغه پروګرام سره چې نجونې ترکیه ته لېږلې دغه سره مخالفت وشو. په دې مخالفت کې د انګریز لوی لاس و. انګریز نه غوښتل چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، ځکه که افغانستان آباد او پرمختللی شي نو بیا دوی هندوستان نشي خوړلی. په همدې ترتیب په قبایلو کې چې هغه ډېر په مذهب ولاړ خلک دي، د شینوارو کې داسې اوازه خپره کړه چې امان الله خان نجونې خارج ته لیږي او دا د افغانستان بې‌ناموسي ده، دوی مخه ورته ونیوله چې دا نجونې راوګرځوي. لیکن کله چې دوی سړک ته راورسېدل نجونې تیرې شوې، بیا دوی د خپل قهر د سړولو لپاره په ننګرهار حمله وکړه او د سراج العمارت ماڼۍ ته یې اور واچاوه. او بالاخره امان الله خان مجبور شو چې غنجونی بیرته د ترکیه نه راوغواړي. نو په دې ترتیب داسې یو افراد د دې باعث شو د افغانستان هغه لسکلن اصلاحات او د امان الله خان هغه لسکلن خدمتونه چې هېواد ته یې کړي و هغه له منځه ولاړ شي او حکومت د غلو لاسته ولوي.
خو صفیه صدیقی بیا د شاه امان الله خان او ملکی سوریا دا کار ستایي چې ګواکې آزادی او بدلون یې له خپل ځانه پیل کړ. د غلی صدیقی په خبره کچیرې په سیاسي ژوند کې شاه امان الله خان لومړی خپل میرمنې ته آزادي نه وای ورکړې، نو د ښځو د آزادۍ او حقونو لپاره کړې مبارزې یې مطلوبه نتیجه نه شوای درلودلی.
یو زمونږ فرهنګي ژوند ده، یو زمونږ سنتي ژوند ده، یو زمونږ سیاسي ژوند. په سیاسي برخه کې سیاستمداران باید آزادی د خپل ځانه شروع کړي او د نورو خزو د پاره سړی باید آزادی ونه غواړي. آزادی شروع لزانه کیږي، خپلواکۍ شروع لزانه کیږي. کله چې لزانه وشو بیا ټولنه یې مني ګوري چې دا څوک چې په اصطلاح د زمام د امور په غاړه دي د خپل څه کوي. زه په دې برخه کې په دې باندې موافقه یم چې په هغه وخت کې دوی کچیر آزادی د خزو د پاره غوښتله، په دې معنی چې خپل خزای پټ کړي او خلکو به ویل دا د نورو خلکو خزو ته آزادی غواړي، ځان ته یې نه غواړي. اغید خطره مهمه خبرم دا و چې هغه باید لزانه پیل کړی وای چې لزانه پیل کړ.
ملکه سوریا په 1908 میلادي کال د اپریل په 10 منیټه په ایتالیا کې وفات شو چې د ایتالیا حکومتي چارواکو د هغې جنازه په ځانګړو شاهي مراسمو کابل ته واستوله. بیا وروسته په نظامی تیاره کې ننګرهار ولایت ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې یوړل شو او د شاه امان الله خان سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. استاد زرغونه زیور وایي له ملکه سوریا په الهام نوري خزي هم کولای شي چې مبارزه وکړي او لاسته راوړنی ولري.
ملک سوریا د ژوند نه میرمنې دا اغسې شي چې ښځې او نارینه ټول مساوي حقوق لري او بل دا دی چې نارینه او ښځې چې دي دا خدای پاک مخلوق دی، دوی ته خدای پاک یو ډول استعدادونه ورکړي دي. خو دا چې مثلا ښځو ته موقع نه برابرېږي یا نه ورکول کېږي یا جرأت نه ورکول کېږي، د دغه هغه نه موږ دا نتیجه اخیستې شو چې هر ښځه هم کولی شي د نارینه او په څنګ کې هماغه سي مقام ترلاسه کړي، هماغه زده کړې وکړي، هماغه تحصیل وکړي، هماغه نه په اجتماعي کارونو کې برخه واخلي. یعنی د ښځې او د نارینه ترمنځ هیڅ فرق نشته دی، خو چې دوی ته موقع برابر شي او دوی خپل هم جرأت وکړي او کار وکړي، زحمت وباسي.
درنو اوریدونکو دا وه د دیونی د نیمې نړۍ خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
درمن اوریدونکو سلام. لکه د کاندیدانو ژوند ته امیدوار او لکه د انتخاباتو د کمیسون کمشنران تازه او محسوسی انتخاباتي کمپاینونه بیا پیل شول او د برق په پایو د کورونو په دیوالونو او واټونو پر سر د کاندیدانو رنگا رنگ عکسونه ځوړندي. لکه د فلمی اکټرانو ډول ډول اکټونه پکې کړي دي، لڅنګه مخامخ، لپاسا، لخکتا، للونگی سرا، لپتو سرا، لچپن او قرقلی سرا، سرتور، دی وینا پا حال که، دی مصنوی خندا پا حال که، لخلکو سرا دی پختنی کولو پا شکل، او نورو لزگونو دوله غط و وڑا اکسونا. دی خبرون پا پایل که مو دی اروپورت دی جوڑولو لجریان نخبرو.
ته بلاړه شي او د چوروالۍ د کارونو په باره کې به یو راپورټ جوړ کړي.
ښه صاحب، څه ډول؟
داسې چې یو سړی شکایت کوي، یو سړی د چوروالۍ له کارونو راځي او یو بل د چوروالۍ د کارونو په کیسه کې هم نه وي.
ښه، خو که داسې کسان پیدا نه شي بیا څنګه وکم؟
پیدا کېږي، خو پام دی چې د کور غړي دې ونه غږې چې زه یې غږونه پیژنم. سم حقیقی کسان پیدا که او خب باس ورسره وکا.
خاصای
زنو سو اکسونم واخله.
دی مارکیټونو کدی سنټرونو
دی خار دی وضعیت د کثافاتو د ډیرو په خار کې د ګلانو او دا ډول نور
خاصې
زنو سبا پر د رپورت جوړ کړه.
اورورا ته ودرې
اڅ دی ویل
اجازه ده چې یو څه پوښتنه درنه وکم؟
او اجازه ده.
زه د غرمې رادیو خبريال یم، د ښار او چوروالۍ په حق له پوښتنه درڅخه کوم.
څه ډول پوښتنه رانه کوي؟
ته به راته ووایې چې د چوروالۍ له کار نه راضي یې که نه، چوروالۍ د ښار د پاک ساتلو په برخه کې څه کړي دي.
والله که پوهېږم، ته ووایه چې څه ووایم.
شکایت وکړه، ووایه چې چوروالۍ هیڅ کار نه دی کړی، ښار چټل دی، هر ځای د کثافاتو ډیری دي.
ښه، خار چټل دی، کثافات پراته دي، کثافات پراته دي.
د ما خبرې ما تکراروه، ته په خپل زړه هم دا خبرې وکړه وروره.
نه مې دیز ده.
دومره هم نشي ویلی چې خار چټل دی، کثافات زیات دي پکې، چوروالۍ کار نه کوي، بې نظمي ده ډېره.
نه، چې څه مې زده هغه مې درته وویل.
مدیر بیا وایي صحیح غږونه نه راوړئ، اوس به نو دا څنګه پوه کړم؟ سلام.
وعلیکم السلام.
د غرمې راډیو خبریال یم، که د چوروالۍ د کارونو او خدمت په باره کې څه راته ووایې.
څه به درته ووایم؟
څه دې چې لیدلې دي د هغه په هکله راته ووایه. مثلا راته ووایه چې چوروالۍ د ښار د پاکولو لپاره ډېرې پروژې پر مخ بیایي، نوې کثافت دانۍ هر ځای ایښي دي، ګلان یې کرلي، نیالګیو ته اوبه ورکوي، دا ډول نورې خبرې وکړه.
خو همدا خبرې دې د کورنۍ په یو چا ووایه، ما ته اجازه نشته چې په راډیو کې خبرې وکړم.
نو بیا څه ته راته ولاړی؟
دغه لبسیرین مې دې خوښ شو، او نامه خدا پیکی دې څنګه ښه جوړ کړی دی. ګرېډیوم د رنګ ناخون سره یو ډول رنګ لري. دا ورته چې چیرې ټولې کړي دي؟
په کور کې مې خپل ټولې کړي دي.
نامې خدا، نامې خدا، له نظره نشه.
هسې دې د ما وخت را ضایع کړ، چې کوم بل څوک را پیدا کړم او خبرې پرې وکړم. ګومان نه کوم چې دا راپورټ به تکمیل شي.
هغه عاشقانه لیک واوری چې وی خون کې خپل عاشق ته لیکلی دی.
ګرانا، د ماده میلیون په طاقت میلیون سلامونه ومنه. خدای دې وکړي چې هیڅکله هم د ژوند له کسر لاندې را نه شي. خدای دې ژوند په صفر کې له ضربېدو ساته. ګرانه، د هجران ورځې دي لکه د ټولګي په توره تخته چې خط نه وي شوی، همداسې تورې ښکاري. غمونه دي لکه د ازموینو د نتایجو جمع کوم، منفي کوم او ضربوم، تقسیموم، خو بیا هم نتیجه غلطه راوتلې وي. د زړه سره کاشکې د نورو شاګردانو غوندې هره ورځ په لومړي کتار کې مخامخ راته ناست وای، او زما خبرو ته دې لکه د لایقه شاګرد غوږ نیولی وای. ما د مینې لکچر درکولی او تا پوښتنې کولی، یا ما پوښتنې کولی او تا ځواب راکولی، او یو ځل په کوم سوال کې بند شوی وای چې قرار مې په مخ له مینې ډکه څپېړه درکړی وای، او د تا مخ له شرمه تک سور اوښتی وای. ګرانه، غمونه دي لکه د ښو او لایقه شاګردانو هیڅکله هم غیر حاضري نه کوي، او تل حاضر وي. تر اوسه یې نه د ناروغۍ رو قرار لیږلې او نه هم د ضروري کار. خو مثال دي لکه د شوخو او نارامه شاګردانو همیشه غیر حاضر وي. کاشکې زه د ښوونځي مدیره او ته مې اداري مامور وای چې تل مې امر در باندې کولی، او یو مکتوب مې څو ځله در باندې لیکلی، نه مې غیر حاضري ته پرېښودلی او نه مې له دفتره وتلو ته. تل همداسې مخامخ راته ناست وای او د کارونو مشورې دې راکولی. ګرانه، که هر څومره درته ولیکم بیا مې زړه نه تشیږي، او لکه د زړو کتابونو بوجۍ همداسې ډک پاتې وي. له زړه نه مې د ښوونځي تاویلخانه جوړه شوې، او تل ستا د بې وفایۍ زړې او شکېدلې پاڼې د غمونو له ګردونو لاندې پکې پرتې وي. ګرانه، د خیال په تباشیر دې د یادونو کرښې د هجران په توره تخته لیکم او رانوم. هیله ده لکه د ادارې میز روغ او لکه د مفتش دوسیه تکړه اوسې. ستا مینه سینزله کیمیا.
او په پای کې مو یو روغتون ته بیایو.
چی خبر شی؟ ډاکټران ناروغانو ته ولې حق و ناق معاینات ورکوي؟
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، دغلته کینه
ښه ډاکټر صاحب.
څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب؟ سری ګنګسي
چې پورته شم په سترګو مې تپه تیاره شي ډاکټر صاحب.
ښه ښه، ناروغي دي خطرناک راته ښکاري، خو چرت مه وهه، لکه ګل غوندې به جوړه شي.
نو ته څه وایې چې څه ناروغي مې ده؟
والله اوس خو ته نه سم وایلی، دا به له معایناتو وروسته معلومه شي. ته به لومړی د سر سیټي سکان وکړې، بیا به د سږیو عکس واخلې. دغه 15 ډوله د وینې معاینات دي، دا به هم وکړې. بیا به د ادرار معاینات وکړې، او له هغه وروسته به د ډکو میتیازو معاینات وکړې. او چې دا ټول دې وکړه، بیا به یې مارای معاینه وکړې، او له هغه وروسته به د معدې انډسکوپي وکړې. بیا به د ګیډې تلویزیوني معاینات وکړې. چې دا ټول معاینات وشو، نتیجه به یې بیا ماته.
ډاکټر صاحب، د زړه د ګراف خو دې ونه ویل؟
او ښه سو چې راپه یاد دې کړه، د زړه ګراف به مو اخلي.
نو دا دومره معایناتو ته څه اړتیا ده؟
خورې دا روغتون دی، تر څو چې د ناروغ اصلي مشکل پیدا نه کړي نه پرېږدي.
دا مفت کېږي که پیسې اخلي؟
پیسې اخلي.
نو بیا خو او داسې سرګنګ څخیم، دومره پیسې نه لرو چې دا ټول معاینات پې وکړو.
که دلته تداوي کوې، نو دا معاینات به خامخا کوې، د دې روغتون همدغه قانون دی.
نو ته څه وایې؟ ته خو ډاکټر یې، پوهېږې؟
والله زه ته نه شم ویلی. اوسني ډاکټران هر څه د معایناتو د نتیجې له مخې وایي.
ولې ډاکټر صاحب؟
ځکه چې دا دومره د معایناتو قیمتي ماشینونه خو یې د نمایش لپاره نه دي راوړي، د ګټې اخیستلو لپاره یې راوړي دي، چې ګټه پې وکړي.
نو څوک چې پیسې نه لري هغه څه وکړي ډاکټر صاحب؟
هغه دې یوناني طبیب ته ورشي، یا دې پاکستان او هند ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې تا شخصي معاینه خانې ته درسم څنګه به وي؟
هلته هم همدا معاینات دي، ځکه چې معاینه خانه مې د تشخیصیه کلینیک مربوط ده، او هلته هم همدا ډول قانون چلیږي.
ډاکټر صاحب، نو د تاسې څه ګټه ده پکې؟
موږ ته په هره معاینه ځانګړې فیصدي ګټه راکوي.
نو دا ګټه ټولې تاسې کوئ، نو موږ څه وکړو؟
تاسې ناروغېږئ مه، بله لاره نه لرئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، هیله زرمتی، یاسمین حکمت، اوزه حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ، نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.
مین بندی بیلی گی زرمی نرے نرے خوگی گی زرمی نرے نرے